خبری در کمتر از یک ساعت دیگر. همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړی مشی قدمون اوریدون کو په دې خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایی رئیس وای تر هغو د سولې هڅې لازمه نتیجه نه ورکوي چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس وانخلي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ چې مهمو خبرونو سر لیکونو ته. هغه الوتکه چې له جرمني د افغان کډوالو درېمه ډله لیږدوي پرون د ورځې ناوخته د جرمني د مونشن له هوایي ډګره د کابل پر لور روانه شوه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د لومړي مرستیال له اوو ساعتونکو څخه د تحقیقاتو ستاینه وکړه. د پاکستان پوځ د چهارشنبې په ورځ په ټول هېواد کې د تروریزم ضد عملیات پیل کړل او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستور وویل روسیې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له رژیم غوښتي دي چې د جنیوا د سولې د خبرو په مهال له بمباریو لاس واخلي. د خبرونو تفصیل. هغه الوتکه چې له جرمني د افغان کډوالو درېمه ډله لیږدوي پرون د ورځې ناوخته د جرمني د مونشن له هوایي ډګره د کابل پر لور روانه شوه. ویل کیږي چې په دغه الوتکه کې 14 تنه چې په جرمني کې د پناه غوښتنې رد شوي بیرته افغانستان ته استول کیږي. پولیسو ویل چې د دغو کسانو د ایستلو په وړاندې د اعتراض لپاره په هوایي ډګر کې شاوخوا 250 کسان راټول شوي وو. له دې مخکې جرمني له افغانستان سره د شوې موافقې له مخې دوه ځلې په لسګونو افغانان بیرته افغانستان ته استولي دي. د جرمني مخالفو سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو مدافع ډلو له جرمني د کډوالو پر ایستلو انتقاد کړی او استدلال کوي چې د افغانستان اکثره سیمې امني نه دي چې دغه پناه غوښتونکي بیرته ورواستول شي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د دفتر رئیس پیتر التمایر له جرمني د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو له ایستلو دفاع کړې ده. د یو بل خبر له مخې جرمني څارنوالان وایي چې له هغو معایناتو وروسته څرګنده شوه چې هغه افغان چې د یوې جرمني په وژنې او هغې ته د بدلمنۍ په ور اړولو تورن دی په عمر پوخ دی. د فریبورګ د ښار څارنوال مایکل مایچتل وویل د ده دفتر ته د څو معایناتو نتیجې رارسېدلې چې پکې معلومیږي چې حسین 22 کلن دی. پخپله حسین ویلي چې دی 19 کلن دی. مایچتل د چهارشنبې په ورځ اسوشیټد پرس آژانس ته وویل که چېرته حسین د 19 کلنې نجلۍ د وژلو او پر هغې د جنسي تیري په تور مجرم وپېژندل شي او قانوني عمر ولري په عمري حبس به محکوم شي. ماریا لادن برګر د طب پوهنځي محصله وه چې د تېر کال په اکتوبر میاشت کې وژل شوه. بیا د دسمبر په میاشت کې د نجلۍ د وژلو او پر هغې د تجاوز په تور د حسین په نوم یو افغان ونیول شو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د لومړي مرستیال له اوو ساعتونکو څخه د تحقیقاتو ستاینه وکړه. د دغه کمیسیون ویان محمد بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این اقدام حکومت افغانستان استقبال میکنه.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان د حکومت دغه هڅه هرکلی کوي. دا ډول اقدامات کولای شي چې په افغانستان کې د قانون له برلاسه کېدو سره مرسته وکړي. همداراز د معافیت د فرهنګ په لمنځه وړلو کې مرسته کوي. د جنرال دوستم اوو ساتونکو پرون لوی څارنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره حاضر شول. د جوزجان پخواني ولی احمد ایشچی تور پورې کړی چې د لندۍ په 15مه د جنرال دوستم په امر په جوزجان کې ونیول شو او د هغه په امر لساتونکو د ته د بدلمنۍ د ور اړولو هڅه وکړه. د احمد ایشچی له تور نه راوروسته د جنرال دوستم ساتونکو محکمې ته نه حاضرېدل، خو د سیشن بي پورز امنیتي ځواکونو د جنرال دوستم کور محاصره کړ او یو ورځ وروسته د هغه ساتونکو لوی څارنوالۍ ته ورغلل. د تورخم او چمن لارې لا هم تړلې دي. نږدې یوه اونۍ وشوه چې پاکستان پر دې پولو د خلکو د تګ راتګ مخه نیولې ده. په سلګونو موټر او په زرګونو کسان د افغانستان او پاکستان خواته د لارې پرانیستو ته انتظار دي. پاکستان پرون د تورخم دروازه د لنډې مودې په مخه پرانیستله، خو یوې ناوې ته یې اجازه ورکړه چې د افغانستان خواته واوړي او بیرته یې لاره بنده کړه. په تېرې نږدې یوې اونۍ کې چې پاکستان پورې تړلې، 250 افغانان چې د کډوالۍ اسناد نه لرل له خپلې خاورې ایستلي دي. په پاکستان کې له یو لړ چاودنو وروسته اسلام آباد د تورخم او چمن پولې وتړلې. پاکستان تور پورې کړی دی چې دا چاودنې هغو ترهګرو کړي دي چې په افغانستان کې ډېره دي.
ټاکل شوی دی چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز هراري کې یو ورځنۍ لوبه وکړي. افغان لوبډلې د زیمبابوې د روان سفر په ترڅ کې تر اوسه درې لوبې کړې دي چې دوه یې ګټلې دي، یو یې بایللې ده. افغانستان له زیمبابوې سره د دې سفر په ترڅ کې ټولې پنځه یې ورځنۍ لوبې کوي. که چیرې سبنۍ لوبه افغانستان وګټله نو دا لړۍ به خپله کړي، خو که چیرې زیمبابوې افغان لوبډله ماته کړله د یو ورځنۍ لوبو دا لړۍ به مساوي شي او پنځمه لوبه بیا ټاکونکې شي. د پاکستان پوځ د چهارشنبه په ورځ په ټول هیواد کې د تروریزم ضد عملیات پیل کړل. دغه عملیات وروسته له هغې پیلېږي چې په دې وروستیو کې د سخت دریځو په یو شمېر حملو کې په دې هیواد کې له سلو زیات کسان ووژل شول. د پاکستان د پوځ د خبر پاڼې له مخې پلي پوځیان، هوایي ځواکونه، سمندري ځواکونه، ملیشا او نور ټول امنیتي ځواکونه به د رد الفساد په نوم عملیاتو کې برخه واخلي تر څو په هیواد کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. پاکستان په سند کې پر صوفي زیارت د اسلامي دولت ډلې د ځان وژونکي حملې په ګډون چې لږ تر لږه نوي تنه پکې ووژل شول د تېرې اونۍ د یو لړ حملو له امله د تیارسۍ په حال کې دی. د سند له حملې مخکې د طالبانو یو ځان وژونکي د فبروري په 14 په لاهور کې په 14 کې 14 کسان ووژل. پر دې سربیره پاکستان د یو شمېر نورو حملو شاهد هم و. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا وویل چې روسیې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له رژیمه غوښتي دي چې د جنیوا د سولې د خبرو په مهال له بمباریو لاس واخلي. د مستورا د چهارشنبې په ورځ دا خبره هم وکړه چې د سولې موافقې ته رسېدل اسانه نه دي.
We are going to give it a serious try. This is the fourth round, as you know.
موږ یو بل مهم چانس ورکو، لکه څنګه چې پوهیږئ دا څلورم ځل دی چې په جنیوا کې دا خبرې کیږي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې موږ غواړو د سوریې خلکو ته یو بل چانس ورکړو، ټولو ډلو ته، تر څو د خبرو له لارې د ستونزو حل لاره پیدا کړي. د مستورا زیاته کړه چې روسیې په ښکاره د سوریې حکومت دا خبره کړې ده چې د سولې د خبرو په مهال له پوځي هلو ځلو لاس په سر شي. په جنیوا کې د سوریې په اړه د سولې خبرې نن پیلېږي. د دې خبرو منځګړیتوب ملګري ملتونه کوي. دا په نږدې یو کال کې لومړی ځل دی چې ملګري ملتونه د دې خبرو منځګړیتوب کوي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې اونۍ د منځنۍ آسیا دریو هیوادونو ته سفر وکړي. د روسیې د ولسمشر یو سلاکار یوری اوشاکوف وویل پوتین به د فبروري په 28 قزاقستان او تاجکستان او په 28 قرغزستان ته ولاړ شي. د اوشاکوف په وینا په دې سفر کې به د روسیې ولسمشر دغو دریو هیوادونو مشرانو سره په 25 کلنو اړیکو خبرې وکړي. د پخواني شوروي اتحاد له دړې وړې کېدو سره قزاقستان، تاجکستان او قرغزستان لومړي درې هیوادونه وو چې خپلواکي یې واخیسته. او د ترکیې دفاعي چارواکي وایي د ترکیې پوځ هغه اصول بدل کړل چې پخوا ښځو ته اجازه نه وه چې د کار په وخت پوړنی په سر کړي. یوه ترکی چارواکي د چهارشنبې په ورځ په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي وویل له نویو اصولو سره سم ټولې پوځیانې او د حربي ښوونځیو زده کوونکي کولی شي چې له پوځي یونیفورم سره ټیکري په سر کړي. د ټیکري د په سر سرولو بندیز تر دې مخکې په پوځي دفترونو، ملکي دفترونو، سمندري ځواکونو او پولیسو کې لرې شوی و. په ترکیه کې د پوړنې پر سرولو له اوږدې مودې راهیسې بندیز لګول شوی و، خو د رجب طیب اردوغان په مشرۍ د عدالت او پرمختګ ګوند د دغه ډول بندیزونه ورو ورو لرې کړ. د عدالت او پرمختګ ګوند له 15 کلونو راهیسې په ترکیه کې واکمن دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي بیا هم دا ځینې نور خبرونه ولولې. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایه رئیس وایي تر هغو د سولې هڅې لازمه نتیجه نه ورکوي چې پاکستان د طالبانو له ملاتړه لاس وانخلي.
هغه وخت ټوله بریا ترلاسه کېدی شي او موږ خپل ځای راته رسېدی شو چې په پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو روزنځایونه له منځه لاړ شي او هلته په دولت لخوا نور تروریستي ډلې ملاتړ نه شي.
پاکستان هم ویلي چې د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي او چارواکي وایي د لغمان ولایت په الینګار ولسوالۍ کې د دوی سیمې ته غځېدلې لاره امن نه ده او دوی نشي کولی په ډاډه زړه پرې سفر وکړي.
خو دلته امنیت 100% خراب ده. همیش دپاره طالبان په دغه لاره باندې ولاړ وي. خلک له ډېر بد وضعیت سره مخ شوي دي.
په کندهار کې پرله پسې اورښتونو بیا خلک ډېر هیله من کړي چې نوی کال به سمسور کال وي.
موږ بالکل خوشحاله یو ځکه بارانونه خو بادي ده نه، اما دغه کښت غټلري اما لاروی ته غټلري ام وبو ته غټلري.
د خبرونه په دوهم نیمای کې دوه ونیس پروګرامونه در تخبرو د اساسي او بشري حقوقو او جون پښيبو کې د جون پښيبو کې په دې لړۍ کې مو دازل د امانی دورې د خار جوړولو پروګرام تک ته نکړی ده.
کله چې استقلال ترلاسه شو ال حضرت امان الله خان وغوښتل چې افغانستان هم د نورې نړۍ سره سیال شي او کله چې د نورې دنیا نه څوک راځي هغه افغانستان په یو ښه شکل کې وویني. په همدې اساس د دې دارالامان د نوي ښار او په هغې کې د دولتي ماڼۍ د جوړولو پروګرام جوړ.
کور مودان چې ازادي رادیو اوري د افغانستان اجرائیه رئیس لمند چې له طالبانو سره به سوله وشي خو عبدالله په ورته وخت کې ټینګار کوي چې په پاکستان کې باید ترهګرو ځالې لنګې شي. اجرائیه رئیس دا خبره وروسته تر دې په کابل کې وکړه چې اسلام آباد په لسګونو کسان له افغانستان نه غوښتي دي او افغانستان د یو شمېر کسانو او ځایونو لست بیا پاکستان ته سپارلی دی. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د افغانستان اجرائیه رئیس هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره به همداسې سوله وشي لکه څرنګه چې له اسلامي حزب سره شوې ده. عبدالله له طالبانو سره د احتمالي سولې خبره په کابل کې د اروپایي پارلمان له پلاوي سره د چهارشنبې په ورځ د کتو پر مهال وکړه خو ټینګار یې وکړ چې سمې سولې ته د رسیدو لپاره د پاکستان همکاري شرط ده تر څو په خپله خاوره کې ترهګر وځپي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
اروپایي سولې له پارلمان سره اجرائیه رئیس وویل چې افغانستان د سولې پروسه کې پرمختګ کوي او په تلاش کې چې طالبان سره هم سوله وشي. اما هغه اشاره وکړه چې دغه سوله هغه وخت ممکنه ده چې د پاکستان کې د وسلوالو طالبانو په چنځایونه د هغوی روزنځایونه او د هغوی لپاره ټول ملاتړ له منځه ولاړ شي په هغه صورت کې بیا طالبان د سولې خبرو کولو ته آماده کېږي. اما تر هغو چې دغه ملاتړ هلته موجود وي ډېر چانسونه به نه وي چې موږ د وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې هغسې نتیجه ترلاسه کړو کومه نتیجه چې موږ د حزب اسلامي سره په خبرو کې ترلاسه کړو.
د اسلامي حزب ځینو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي تمه لري په دوو اونیو کې د دوی مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته راشي. له اجرائیه رئیس سره د خبرو پر مهال د اروپایي ټولنې پلاوی ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې او امنیت په برخه کې هڅې د اروپایي ټولنې د ماموریت برخه ده او خپل هڅو ته به په دې برخه کې دوام ورکړو. د افغانستان اجرائیه رئیس په یو بل کتنه کې پرون چې هغه هم په سپیدار ماڼۍ کې ترسره شوه د ناټو د ګډو عملیاتو له قومندان جنرال سلواتوري فرینا سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د ډیورنډ د کرښې پورې غاړه دي د ترستانو ځالې له منځه ولاړې شي. وروسته تر دې چې تیره اونۍ په پاکستان کې څلور چاودنې وشوې او پکې تر سلو ډېر کسان ووژل شول اسلام آباد کابل ته د شپږاویا کسانو یو لیست وسپاره تر څو دا کسان پاکستان ته تسلیم شي. او تر دې وروسته روانه اونۍ په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل چې د پنځه اتیا کسانو او د دوه دېرش مرکزونو نمونه پاکستاني لوري ته سپارلې دي چې پاکستان ډاډ ورکړی دی چې په دې برخه کې به همکاري وکړي خو افغان سفیر وایي چې موږ د اسلام آباد عمل ته انتظار یو.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله په کابل کې د چهارشنبې په ورځ د اروپایي پارلمان له پلاوي سره همداراز د ناتو د ګډو عملیاتو له قومندان سره په لیدنه کې پر دې ټینګار وکړ چې د ترهګرو ځالې باید په پاکستان کې له منځه ولاړې شي. د ناتو قومندان او د اروپایي پارلمان غړو د افغانستان د اجرائیه رئیس غوښتنې ته څه ځواب درلود؟ د اجرائیه ریاست له مرستیال ویاند جاوید فیصل څخه د مرکې په پیل کې احمد شیبر د اروپایي پلاوي د نظر پوښتنه کړې ده. ښاغلي فیصل په ځواب کې وویل
د هغوی بحث دا و چې د اروپایي ټولنې لپاره په افغانستان کې امنیت سوله او اقتصادي پراختیا د لومړیتوب په توګه مطرح دي او دوی به په دې برخه کې ټولې هڅې وکړي تر څو په افغانستان کې دغه ګډې موخې ترلاسه شي.
اجرائیه رئیس ډاکټر صاحب عبدالله د ناټو د مشترکو عملیاتو له قومندان سره په کتنه کې هم دا خبره کړې ده چې د ډیورنډ کرښې پوری غاړه باید د ترستانو ځالې له منځه ولاړې شي. ناټو هم په دې برخه کې اجرائیه رئیس ته کوم اطمینان ورکړی ده چې دوی به څه هلې ځلې کوي او که نه؟
بله، اجرائیه رئیس هم د ناټو د ګډ عملیاتي مرکز د قومندان سره هم کېدنې درلود له هغه سره هم د تروریزم پر ضد د مبارزې پر موضوع باندې بحث وشه او اساسي بحث دا و چې په دې جنګ کې هغه وخت ټوله بریا ترلاسه کېدای شي او موږ خپل نهایي هدف ته رسېدای شو چې په پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو روزنځایونه له منځه لاړسي او هلته د دولت له خوا نور تروریستي ډلې ملاتړ نه شي. ناتو یو ځل بیا خپله ژمنه تازه کړه. دوی تر هغو پورې چې د افغانستان ناتو ګډ هدف چې د تروریزم له منځه تګ دی د هدف ترلاسه کېږي، ناتو به د افغان ځواکونو سره په نظامي او ملکي برخو کې خپلو همکاري ته دوام ورکوي او تلاش پر دې کېږي چې د همکارۍ یو نوی راوته چې هغه بهتره پړاوي داخل شي.
په داسې وخت کې چې د افغانستان او پاکستان روابط په روسیو کې کړکېچن سوي دي او زیات خراب سوي دي، افغانستان څنګه د توقع لري چې د پاکستان دننه به د ترسانو ځالې لمن سوړل کیږي؟
شکه مشکل ته وګورو، باید ډېر هیله مندونه اوسو دې بحث، ځکه چې یو بل بحث چې منطق لري هغه دا چې د تروریزم لا څه دی بنان کله چې هغوی هیبریډ ملاتړ کوي ډېر باید انتظار ونه لرو چې د هغې ډلې پر ضد د بېرته اقدام هم وکړي. اما چې نن دا د سیمې او نړۍ یو ضرورت دی چې تروریزم له منځه ولاړ شي، هم افغانستان ته امن کې شي، هم پاکستان ته امن کې شي، نو زموږ توقع به د یو مسؤول دولت په توګه دا وي چې پاکستان ته د بېرته اقدام وکړي، ځکه تروریزم نن یوازې زموږ ستونزه نه ده، صحیح ده چې موږ یې اصلي قربانیان یو. نن د افغانستان
تر څنګ
د پاکستان ستونزه هم ده،
نړۍ ستونزه هم ده. د اجرایه ریاست مرستیالویان جاوید فیصل چې د اروپایي پارلمان او د ناتو د ګډو عملیاتو له قومندان سره د اجرایه ریاست عبدالله عبدالله د پرونی کتنې په اړه معلومات راکول، لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلی فیصل وایي چې عبدالله دوی ته ویلي دي چې په افغانستان کې تر هغو د سولې هڅې لازمه نتیجه نشي ورکولای چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس نه وي اخیستی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وجود ما خام تر وو بجو پوری اوریدل شي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه کوو. اجمل انت بغوښ شو
د وال سټریټ ژورنال ورسپانې په خپل ورستۍ غنه کې په کابل کې د ولسمشر د لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم د کور شاوخوا د امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه لیکنه کړې او سرلیک یې افغان امنیتي ځواکونو د ولسمشر د لومړي مرسیال کور محاصره کړ. ورسپانه وايي افغان امنیتي ځواکونو د سه شنبه په ورځ د عبدالرشید دوستم کور د دې لپاره محاصره کړې وو څو نوموړی اړ کړي چې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته د دل نه ساتونکو څخه پر دوی د لګیدلو تورونو په اړه د تحقیقاتو زمینه برابر کړي. د وال سټریټ ژورنال په وینا د عبدالرشید دوستم پر ضد د افغان چارواکو دا حرکت د دوستم د ملیشو چشمیرې زرتنو ته رسیږي او افغان ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر رامنځته کړي. ورسپانه د افغان حکومت د یو ویان لخلی وای تر هغه چې د احمد اشچی د تورونو په اړه تحقیقات بشپړ شوی نه وي او د خاغلی دوستم د هغه ساتونکو د محاکمې لپاره چې د قضیه کې تورن دي زمينه نه وي برابر شوی، خاغلی دوستم ته اجازه ورنکړل شي چې د خپل کار هغه دفتر ته ورشي چې د دل کور څخه تر یو کیلومتر لږ څه زیاته فاصله لري. وال سټریټ ژورنال ورسپانه وای د خاغلی دوستم د دفتر رئیس بشیر احمد فرهمند ورته ویلي چې په کابل کې د ولسمشر د لومړي مرستیال د کور محاصره کول غیر مترقبه وو او دوی نه پوهیږي چې په سیمه کې ځای پر ځای شوي ځواکونه د امنیت د ټینګښت او که د امنیت د ګډوډۍ لپاره د غلطه راټول شوي وو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم پر همدې موضوع لیکنه کړې او په یوه برخه کې وایي د لوی څارنوالۍ له انتقادونو وروسته د دوشنبه په ورځ افغان پولیسو ژمنه وکړه چې اقدام به وکړي او د همدې لپاره یې د سې شنبه په ورځ د سلو په شاوخوا کې امنیتي ځواکونو په کابل کې د عبدالرشید دوستم کور د نوموړي د هغه نهو ساتونکو د نیول لپاره محاصره کړ چې د دوستم د یو رقیب احمد اشچی په تختولو او پرې د جنسي تیری په تورونو تورن دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په 2008 میلادي کال کې هم د جنرال عبدالرشید دوستم د کور شاوخوا هغه مهال ورته وضعیت رامنځته شوی وو چې پر نوموړي د ناسم چلند تورونه لګېدلي وو. ورځپاڼه وایي هغه مهال دې وضعیت یو کال دوام وکړ او ښاغلی دوستم په خپل کور کې د فعال حبس لاندې و تر هغې چې ترکیې ته یې له تبعید سره موافقه وکړه. د نیویارک ټایمز په وینا د دې تورونو سربیره ښاغلی دوستم د ازبک اقلیت په منځ کې د خپل ټول شهرت سره پاتې شو او په 2009 میلادي کال کې پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي نوموړی له ده سره په انتخاباتي کمپاین کې د مرستې لپاره بیرته له ترکیې کابل ته راوست. نیویارک ټایمز وایي ولسمشر اشرف غني هم په ورته توګه د ښاغلي دوستم پر ماضي سترګې پټې کړې او د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې نوموړی خپل لومړی مرستیال غوره کړ. خو د لیکن لیکوال وایي د دې لرلید چې جنرال عبدالرشید دوستم دی د یوې کمې مودې لپاره هم د افغانستان د حکومت کنټرول خپل کړي، لویدیځو ډیپلوماټانو او افغان سیاستوالو ته د اندېښنې وړ دی. د نیویارک ټایمز په باور سربیره پر دې چې ښاغلی دوستم له ولسمشر غني سره په یو انتخاباتي ټکټ انتخاب شوی، خو له ولسمشر څخه یې فاصله پیدا کړې او شکایت کوي چې تجرید شوی او پاملرنه ورته نه کیږي. نیویارک ټایمز وایي د جنرال دوستم سابقې چې د کورنیو جګړو پر مهال د یو جنګ سالار په توګه په ډلیزو وژنو تورن دی، پر هغه ګواښونو زیاتونه کړې چې ښایي د حکومت پر ضد به خپل دریز واړوي. نیویارک ټایمز زیاتوي ولسمشر اشرف غنی تر انتخاباتو مخکې جنرال عبدالرشید دوستم پیژندل شوی قاتل بللی و. همدارنګه ولسمشر ته نږدې کسانو له هیواد څخه بهر د ولسمشر غنی د سفر پر مهال د عبدالرشید دوستم سرپرست پاتې کیدل رد کړي دي.
مخکې په نړیوالو ورځپاڼو کې په نړۍ د افغانستان په اړه په کتنه کې مو واورېدل چې د لومړي مرستیال د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال کور افغان امنیتي ځواکونو محاصره کړی و. د افغانستان لوی څارنوالۍ د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال یو شمېر ساتونکو څخه څېړنې پیل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته تایید کړ چې د عبدالرشید دوستم و ساتونکي پرون په خپله خوښه لوی څارنوالۍ ته حاضر شوي و. د هغه ساتونکي دي چې د جوزجان د پخواني والي او د قومي مشر احمد ایشچی لخوا تور پورې شوی و چې له د سره بد سلوک کړی دی. د لویدیز نورستان اوسیدونکو او چارواکي وایي چې د لغمان ولایت په الینګار ولسوالۍ کې د دوی سیمې ته غځېدلې لاره امن نه ده او دوی پر ډاډه زړه پرې سفر نشي کولی. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وایي د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ کې د دوی سیمې ته د غځېدلې سړک په اوږدو کې هر ورځ وسلوال کسان راوځي، موټرې ودروي، سورلۍ له موټرو کوزوي او څوک چې د پامه بد شي هغه ځان سره وړي. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو عباد الله وایي
خلک په ډیرو مشکلاتونو سره دلته رخت آمد کوي. په الینګار کې یوازنی نسل څخه زیات ځوانان چې په دولت کې دي اخوا دې خوا وظیفې لري، دوی له دې ځای نه کورونه اختلي دي او په دغه لاره باندې چې د دولتي قطار هم ځي دا هم ډېر په سختۍ او ډېر په مشکلاتونو باندې ځي. نو دلته امنیت 100% خراب ده. همیش دپاره طالبان په دغه لاره باندې ولاړ وي. په دې خاطره پورې چې د موټل کې سودا پرته یا بوجیګان هم تلاشي کوي، خلک له ډېر بد وضعیت سره مخ شوي دي.
خلک وایي دا څلورمه میاشت چې خپله د نورګرام په ساحه کې دواب ته تللې لاره وسلوالو طالبانو بنده کړي چې له یادې مودې څخه د دواب ولسوالۍ هم محاصره ده، خو تر اوسه افغان دولت په دې نه دی بریالی شوی چې دواب ولسوالۍ له محاصرې خلاصه کړي او یا هم دغې سیمې ته له غځېدلې لارې امنیتي ستونزې لرې کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم منی چې د لغمان په ساحه کې د دوی خلک ډیر زورول کیږي او د غستون ځای د لغمان چارواکو سره څو ځله شریکه کړي، خو تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړي.
دغه مسائل مو څو ځلې د لغمان د امنیتي او ملکي مسؤلینو سره شریک کړي، خپل شخصن والی صاحب سره مو شریک کړي چې د لغمان د ولایت نه بره د نورستان تر حدود پورې دغه لاره کاملا ناامنه ده. بغیر د یو لوی قطار نه خلک پکې تګ راتګ نشي کولی. په دې برخه کې مې د لغمان د چارواکو پام غوښتی دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې د اردو لخوا نه یا د نورو امنیتي ځواکونو لخوا نه کوم اجراءات نه دي ترسره شوي.
والی وایي د دواب، نورګرام او منډول ولسوالیو ترمنځ د لوی لارې د پرانیستنې او ساتنې د پاره محلي پولیس منظور شوي او اوس مهال روزنې لاندې دي او په نږدې ورځو کې به په یاد لاره په دندو وګمارل شي.
د درې واړو ولسوالیو پولیس محلي ایجاد شوي. همدا اوس د دواب او د نورګرام ولسوالۍ پولیس محلي د تعلیم په حال کې دی او د منډول لپاره پولیس محلي تعلیم کېدلې دي او د غدری واړو ولسوالۍ پولیس محلي به ان شاء الله د فراغت نورسته تل ځای پزې شي او د غلار به زیات نه زیات به د فراغت دغه کې لسورځي.
نورستان ته په کونړ او لغمان کې سرکونه غزیدلې چې خپل په نورستان کې د شته امنیتي ستونزو لامل د سرکونو بندیدو سربیره په یادو ولایتونو کې هم نورستانیان د سفر پر مهال مشکلات سره مخ دي.
خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبریز
درست و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی افغانستان که مداخله تو نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت
ها مساویانه پیش استفاده شود. ازادی پڅپو کې در امواج ازادي خبرونه تاوده او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له ازادي رادیو نه واوري.
نن د ازادي پڅپو کې اونیس پروګرام ورده د کابیا هودریما یاد شوروی د یرغل په وړاندې د کابل خاریانو د پاتون ورځ پرون په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شو. په غونډه کې د کابل خار د ناحیو او ولسوالیو استازو او ځینو سیاسي او جهادي شخصیتونو ګډون کړی. ویناوالو ویل چې افغانانو پر هیواد هر بهرنی یرغل په کلکو مبارزو او سرښندنو سره مات کړی دی. دې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین هم ورغلی و.
پر افغانستان د شوروي یرغل پر وړاندې د کابلیانو د هود د دریمه د پاسون د ورځې د نمانځلو په مناسبت په جوړې غونډه کې ویناوالو وویل چې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې پر خپل هیواد د هر یرغل او استبداد پر وړاندې مبارزه او سرښندنې کړي او یرغلګرې تېښتې ته اړ کړي دي. د دغو ویناوالو له ډلې د افغانستان د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داودزی وویل چې ځینې هیوادونه هڅې کوي چې د افغانانو ترمنځ ژبني، قومي، مذهبي او سیمه ییز تعصبونه رامنځته او په همدې ډول پر افغانستان یرغل وکړي. ښاغلي داودزی پاکستان ته اشاره وکړه او وویل چې دغه هیواد پر افغانستان د یرغل په فکر کې دی. خو افغانانو د 1350 لمریز کال د هود په دریمه ثابته کړې چې دا ملت په خپله خاوره پردي یرغل ته اجازه نه ورکوي.
پاکستان به اکتفا نمی کنه که چند راکت میزنه، خطر از این است که مداخله کنه.
پاکستان په دې بسیاینه نه کوي چې یو څو راکټونه وتوغوي، بلکې دا خطر شته چې مداخله وکړي. زه ورته د یو افغان پیس اعلانوم چې کنا پاک په دې زمونږ په پاک او د شهیدانو په خاور کې خودا په به دې پری او لاټک څخه به اخوا وغورځو.
ویناوالو وویل د 1350 لمریز کال د هود په دریمه د کابل د ټولو ناحیو اوسیدونکو په تش لاس خو په ملي روحیه پر هیواد د شوروي پوځونو د یرغل پر وړاندې د الله اکبر په ویلو سره پاسون وکړ. د ویناوالو په خبره په هیواد کې شوروي پلوه حکومت پر پاسون کوونکو سپکې او درنې وسلې وکارولې او په لسګونه پاسون کوونکي چې ښځې هم پکې وې ووژل. د شوروي یرغل پر وړاندې د کابلیانو د پاسون ورځ هر کال د هود په دریمه په کابل او ولایتونو کې نمانځل کیږي. په غونډه کې د هود د دریمه ورځې شاهدانو د دوی په ویناګانو کې پر ځوانانو غږ وکړ چې له اوسنیو ناوړه حالاتو څخه د وتلو تر ټولو غوره لار ملي یووالی ده. د روان د استقامت ملي مشر میر ذبیح الله ولیزاده وویل چې د هود دریمه د ټولو افغانانو لپاره له هیواد سره د مینې او د استعمار پر ضد د مبارزې د لارې څراغ دی او دا څراغ باید روښانه وساتل شي.
قیام سیم هود درس آزادی به جوانای ما بود. جوان امروز ما
د هود د دریم پاتون زمونږ ځوانانو ته د آزادۍ درس وو. د هیواد ځوانان باید د هماغه حالت په څیر نن هم ځانونه آماده کړي، ځکه چې افغانستان د استبداد پر وړاندې سر ټیټ نه کړ. که موږ ځوان قوت له هیواده لاړ شو، باوري اوسئ چې زمونږ راتلونکی نسل به آینده ونه لري.
د 1350 لمریز کال د هود د دریمې له پاسون څخه څو ورځې وروسته د همدې میاشتې په 24 د هرات په ښار کې هم خلکو د شوروي یرغل پر وړاندې ورته پاسون وکړ چې هغه هم د حکومت لخوا د وسلو په زور مات شو. د غونډې په پای کې پر دې تاکید وشو چې مدني ټولنې دې په هیواد کې د ملي یووالي د ټینګښت لپاره مدني فعالیتونه جدي او پراخ کړي. د دوی په خبره ملي یووالی د ملي حاکمیت د پیاوړتیا او د بهرنیانو د ناوړه ارادو او خوځښتونو د شنډولو ضامن دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
شمسیه شهید زیل میدان وردګ څخه لیکي ال حزب د حزب اسلامي لمشر نه غواړم چې سولې ته غاړه کینی
او دغه راز وسلوال طالبان هم سولې ته راضي کړي. مریم سادات د میدان وردګو څخه لیکي کې افغان دولت باید ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، ځکه ډېر ځوانان په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته ځي، خو له هغو هیوادونو هم بیرته افغانستان ته استول کیږي. او اسد اندر له میزان ولسوالۍ څخه لیکلي چې د افغانستان هر وګړی له طالبانو سره سوله ستر نعمت او برای بولي. دا اوستاسو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتصواتل شمیرې لارې مو راستولي او پیغامونه زیاتی، خو که لنډ او واضح ولیکئ د موږ لپاره هم ساده ده چې تاسو پیغامونه ډیر ولولو. په هر صورت کور مو ودان د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، او مخکې له دې چې د خپرونې د دوهمې مطالبو د دوهمې برخې د مطالبو لړۍ پیل کړو، یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. الوتکه چې له جرمني د افغان کډوالو درې مډل لیکدوي پرون دی ورځ نو وخت د جرمني د مونشن له هوایي ډګر د کابل پر لور روانه شو. ویل کیږي په دغه الوتکه کې اتلس تنه چې په جرمني کې د پناه غوښتنې رد شوي بیرته افغانستان ته استول کیږي. جرمني سرنولان وایي له معایناتو وروسته څرګنده شو چې هغه افغان چې د یوې جرمني په وژنه او هغې ته د بدلمنۍ پور اړولو تورن دی په عمر پوخ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د لومړي مرستیال له اوو ساعتونکو څخه د تحقیقاتو ستاینه وکړه. دغه اوو ساعتونکي چې د جوزجان د پخواني ولي احمد ایشچي لخوا پرې د بد سلوک تور پورې شوی، پرون په خپله خوښه لوی څارنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره حاضر شوي دي. د تورخم او چمن لارې لا هم تړلې دي. نږدې یوه اونۍ وشوه چې پاکستان پر دې پولو د خلکو د تګ راتګ مخه نیولې ده. ټاکل شوی ده چې سبا جمعه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز هراري کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د پاکستان پوځ د چهارشنبې په ورځ په ټول هیواد کې د تروریزم ضد عملیات پیل کړل. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستوره وویل چې روسیې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له رژیمه غوښتي دي چې د جنیوا د سولې د خبرو په مهال له بمباریو لاس واخلي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې اونۍ د منځنۍ آسیا درې هیوادونو قزاقستان، تاجکستان او قرغزستان ته سفر وکړي. او د ترکیې دفاعي چارواکي وایي د ترکیې پوځ هغه اصول بدل کړل چې پخوا ښځو ته اجازه نه وه چې د کار په وخت پوړنې انحصار کړي. بشپړ خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. غوړی ویل ولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ان ټکی کم. وړاندې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د ژوند په شیبو ونیس پروګرام کې مو دا ځل د اماني دورې د ښار جوړولو پروګرام ته انکتنه کړې ده.
کله چې استقلال ترلاسه شو، حضرت امان الله خان وغوښتل چې افغانستان هم د نورې نړۍ سره سیال شي، او کله چې د نورې دنیا نه څوک راځي هغه افغانستان په یو ښه شکل کې وویني. نه په همدې اساس د دې دارالامان د نوي ښار او په هغې کې د دولتي ماڼۍ د جوړولو پروګرام جوړ.
مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، دوه راپورونه لرو. لومړی زو پاکستان ته. پاکستان د تروریستانو پر ضد پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ. د رادل فساد په نوم د دغه عملیاتو اعلان د چهارشنبې په ورځ د پاکستان پوځ وکړ. په پاکستان کې چې له نږدې یوې اونۍ را په دې خوا د ترهګرو په بریدونو کې تر سلو ډېر کسان وژل شوي، امنیتي ځواکونه تیار سوي شوي وو. احمد شیبر راپور لري.
د پاکستان پوځ اعلان کړی دی چې د دغه هیواد ځواکونه د ترهګرو پر ضد د عملیاتو لپاره چمتو شوي دي. د پاکستان د پوځ د خبر پاڼې له مخې پولي پوځیان، هوایي ځواکونه، سمندري ځواکونه، ملیشا او نور ټول امنیتي ځواکونه به د رد الفساد په نوم عملیاتو کې برخه واخلي تر څو په هیواد کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. د پاکستان پوځیان او پولیس له نږدې یوې اونۍ را په دې خوا په تیار سی حالت کې وو، او تېره ورځ د پوځي عملیاتو امر ترلاسه کړ. په څه باندې یوې اونۍ کې د پاکستان په څلورو صوبو کې تر سل ډېر کسان د مشکوکو ترهګرو په بریدونو کې وژل شوي دي. د پنجاب لاهور، د سن لال شاهباز قلندر زیارت، د بلوچستان د کوټې ښار او د خیبر پښتونخوا چارسده د خونړیو بریدونو او چاودنو ځایونه وو. تر ټولو ډېر کسان د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ماښام د لال شاهباز قلندر په زیارت کې ووژل شول. هلته شاوخوا اتیا تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. تر دې خونړیو بریدونو وروسته د پاکستان د واکمن مسلم لیگ نواز یوې مشې ماروی میمن وویل چې هیواد به د پاکستان له دشمنانو غچ واخلي. دا وای مشټول د نیت لرو چې دا مبارزه تر اخیره مخته یوسو پرته لس شکه چې موږ به پکې بریالي شو دا ډول تلفات مولرل چې هم پکې شزبي او هم ماشومان او مشټول دا قتل هیڅ کله به ونه بخشو او هیر به نه کړو د پاکستان له هر دشمنه به انتقام واخلو په پاکستان کې شمیر کتونکې په دې باور دي چې پاوز به په ټول هیواد کې د یاغیانو هڅې راکمې کړي د پوځي چارو پاکستانی کارپو طلعت مسعود فرانس پریس اژانس ته وویل د دې عملیاتو په ترڅ کې به په پنجاب کې د یاغیانو مرکزونه په نښه شي او د هغوی هڅې به ورسره کمزوري شي په پاکستان کې وروستي بریدونه ډیرو بهرنیانو وغندل او افغان ولسمشر له لومړیو کسانو څخه و چې د پاکستان له ولس سره یې خواخوږي څرګنده کړه اشرف غنی په ورته وخت کې پر دې ټینګار وکړ چې د ترستانو په منځ کې باید د شاو به توپیر ونه شي او ټولو ته په یوه سترګه وکتل شي د وروستیو نړیوالو غبرګونونو په لړ کې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال اعزاز احمد چودري سره پرون وکتل او دا بریدونه وغندل ښاغلی هیل ټینګار وکړ چې امریکا به له پاکستان سره همکاري وکړي چې د ترهګرو شبکې له منځه یوسي
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
په کندهار کې پر لپسی ورختونو دی وسمسور او آباد کال لپاره د خلکو هیل ډیری کړی دي چارواکي وای دی ورختونو لپیلې دو سره سم په دهلې بند کې دی اوبو کچه هم ډیر شوی او روان کال به کرنیز محصولات هم مخېوي محمد صادق رښتینی له کندهار پر رپورټ لري
د کندهار باغ درونکو کروندګر او مالداران پر لپسې ورشتونو خوشاله کړی او وایي چې سږ کال به کرنیز محصولات شوي د دامان ولسوالۍ اوسېدونکو فریشا چې پر خپل ځمکه غنم کرلی وایي چې په تیرو کلونو کې په کندهار کې ډېر کم ورش کېده او پر لپسې وچکالي وه د نوموړي په وینا سږ کال نه یوازې دا چې تر دې مهاله کافي بارانونه شوي بلکې و ابراهیم ووریدل چې د یو سمسور کال لپاره د دوی هیلې ډېرې کړې دي
باران پټ رښه ګټه لري هر شي ته کمه لبنیات دی کې هر شي ته ګټه لري مالداري ته هر شي ته کاریزو ته ځکو ته غنمو ته هر شي ته ګټه لري باران سل بسر کې مرده لپاره ګټه لري
پایند خان کوچی چې د دامان ولسوالۍ په دشتو کې رمې پیای وای پر لپسې وچکالیو په دغه ولایت کې مالداري هم لګواړ سره مخ کړې و خو نو وړي وس خوشاله ښکاری وای چې له ورشتونو او واورو سره به کال آباد سي دشتي بشني سي او کوچان به بیا د دې جوګه سي چیرمې وساتي او مالداري بیرته په شو ودرېږي
بلې موږ بالکل خوشاله یو ځکه بارانونه خو بادي ده نه اما دغه کښت ته ګټل لري اما مالداري ته ګټل لري اما وبو ته ګټل لري نو موږ ډیر خوشاله یو د باران په اړه چې بارانونه وسی او د کال او بادي د مثال د منځکی او بادي د دولس او بادي د وطن او بادي ده نو د باران سمج ډیر خوشاله یو ډیر شایسته بارانونه وس
بل خو د کندهار د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی وای د وچکالی د ختمولو لپاره شاوخوا 1.7 ملی متر باران تارتیا ستا چې تر دې مهاله کافي بارانونه سوي چې کاچا 1.7 ملی متر تر رسیدي د کرنې رئیس وای د ژمی شاوخوا یو میاشت مده نور هم پات دا او هیله داد چې نور باران هم وسی
په کندهار کې په اوسط ډول باندې د کلنی ورخ اندازې چې د 1.5 یا 1.7 ملی متر باران پوری دلته اندازې ده کچی تمنګه 1.7 ملی متر یا 1.2 ملی متر کلنی ورخ اندازې په اوسط ډول ولرو نو کوم هغه مشکل او هغه ویره چې ده د خوشحالی هغه د منځزي خوشبختانه باید وایم چې تیری وی میشت څخه په کندهار کې تقریبا او تر اوسه پورې چې موږ کوم ډاټا موږ د خپل سټیشن څخه اخیستی ده نو د 1.7 ملی متر باران پورې تر اوسه شوی ده
د کندهار د شاوخوا 50% اوسیدونکو ژوند پر کرنه او مالداري ولاړ دي خو په تیرو کلونو کې د بارانونو نشتوالی او د اوبو کمښت د خلکو د ژوند دغه مهمه وسیله زیانمنه کړې وه
اساسی او بشری حقوق
د
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست قدرمنو اوریدونکو له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفدولس شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفر روشانه اوازه اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ازادي د حق د مفهوم واړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تحقیقاتو د سانګي غړې شاهده برمل ده برمل صاحب اشاره غلست
مننه زه هم په خپل نوبات سره ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هلی وړاندې کوم خوشاله يم چې تاسو سره یم
ډیر مننه برمل صاحب ک اوریدونکو ته د ازادي د حق د مفهوم او د شخصي امنیت په اړه معلومات ورکړي
طبي خبره ده چې ازادي یو طبیعی حق ده هر انسان ده او ده حق هغه وخت محدود کیږي چې یا محدودیدې شي چې دغه آزادۍ نه د قانون د مصلحتونه چې د عوامو خلکو په ګټي هغه تر ګواخلاند راشي یا نور خلکو آزادی سلب شي یا د نور خلکو آزادی ته ضرر ورسي منګه به هغه وخت کې و چې دا حق به محدودیدې شي یعنی د قانون پرناک خو آزادی هر وګړې الله تعالی آزاد پیدا کړی دا د هر شخص شخصي حق دی چې دینه مثبته ګټه واغستل او بل دغه د مفهوم د ازادۍ داش دی چې سړی باید په دې و توانیږي چې یو کار یو مثبت کار چې هم خلکو ته ګټه ورسیږي او هم د قانون پر رڼا کې پلی شي یو یعنی هغه امتیازونه چې ټولنیز امتیازونه دي سیاسي امتیازونه دي اقتصادي دي لدینه برخمن شي او استبداد تر کنټرول لاندې راشي یعنی یو مفهوم داده چې یعنی دغلطه ازادي باید تر ګواخ لاندې تر هغه وخت را نشي چې نور ته ضرر ورسیږي نور ته متضرر نشي یو مفهوم دغه یو شی او بل مفهوم ته به راشو چې هغه هم په فرهنګ کې معمولا امنیت او ازادي منو او امنیت طبعا د یو آرامش معنا لري د سکون معنا لري د اطمینان معنا ورکي چې انسان په یو ټولنه کې مثلا د کور نه شروع کوو د کور نه واخله تر ټولنه پورې دوی په یو یو آرامش روحي آرامي ولري چې زما امنیت تامین دي مثلا ترور نشته وژنه نشته غلا نشته شپې په کور باندې چاپی اچول نشته مثلا تهدید نشته دا ټول هغه خبرې دي چې په ټولنه کې موجود دي په فیلی ټولنه کې زمونږ خو بيخښتشته نو د دې لپاره باید څه وکړو دا د دولت مکلفیتونه دي چې مثلا دغه آزادیګانې چې مونږ یې لرو او هغه امنیت چې د دولت مکلفیت دی چې باید د وګړو د خپل هر هیواد دولت مکلفیت لري چې د وګړو دغه امنیت تامین کړي او د دې لپاره کار وشي مثلا ټول هغه قوانین چې وضع کیږي باید د ازادي او ورسره امنیت داسې وي چې یعنی تر ګواخ لاندې نه تر هغه چې نور متضرر کیږي او امنیت خو ډیر ضروری دی چې دا د دولت مکلفیت دی چې باید استبداد کنټرول کړي ولري مثلا ونشي کوله مثلا هغه ارګانونه چې د قانون نه حراست کوي د خلکو ازادي هیڅ کله باید متضرر نشي په دې معنا باندې تر هغه باید متضرر نشي چې نور ته ضرر نه رسیږي او د قانون نه حراست کوونکي باید دغه ازادي تر ګواخ لاندې ونه نیسي
ډیر مننه کور دی ودان که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې د ازادي حق او شخصي امنیت په خپل ځان کې کوم نور موارد رانغاړي
مثلا مونږه ګورو چې شخصي ازادیګان مثلا په خپل سر نیونی دي چې دا باید ونه شي په خپل سر یو څوک نیول او داغه ورکول یا ناپدید کېدل اجباري کار کول مثلا اجباری نوکران نیول خدای زمنګ ټولنه کې د بردګی چورتوی دا خاص نشته دی خو قوانین ورته پیشبیندی نه یوازې بلکې نړیوال قوانین دي ته پیشبیندی مثلا په نور هیوادونو کې لکه گاونډي هیوادونو کې زمنګ یو هیواد هم داسې دی چې زمکه چې خرڅیږي د قانون سره سم خرڅیږي چې دا یو ډول بردګی دی چې د لپاره ملي نړیوال قوانین دي ته پیشبیندی مثلا د ماشومان استخدام کول په دغه کې په عسکري یا مثلا په آرمی د ماشومان استخدام دل په وزارت دفاع کې وزارت داخله کې او امنیت کې چې دا خپل یو سم خبرنده غیر قانوني خبره ده او د ماشومان داخلي دل په جنگي منازعاتو کې دا باید ونش یعنی ماشوم باید هغه ټول هغه لومړني حقوق په نظر کې ونیول شي تر څو چې د 13 کلنۍ نه برشوی نه څوک نشي کولای چې په اجبار سره دا په مسلح قواو کې تنظیم کی یا په پولیسو کې تنظیم کی یا په امنیت کې تنظیم کی د دې حق څوک نه لري او همدارنګه مخکې ما تاسو ته ویلي چې په خپل سر توقفونه باید ونشي په خپل سر باید څوک ناپدید یا ورک نشي مثلا یو څوک نیسی ته نه خبرېږي چې چا چیرته وي مثلا اجباري کار دی چې دا باید ترسره نشي
ډېره مننه که اوریدونکو د توقف او حبس په اړه معلومات ورکړي چې د دې دوه مځ کې فرق څه دی
اجباري نیونه ته وایي کله دغه نیونه قانوني بڼه غوره کوي او کله غیر قانوني وي یو خو دا خبره ده او عمده فرق د حبس سره دا دی چې حبس هغه وخت رامنځته کیږي چې یو مجرم ونیول شي په هغه باندې محکمه فیصله وکړي هغه ته جزا د مثلا د هغه ته د جزا د قانون له مخې نه جزا تعین شي او هغه خپل د جزا موده هغه تای کی دې ته وی حبس خو دا 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 لغتونه سره نږدې دي حبس او توقيف او توقيف هغه وخت کې قانوني ګڼل شو چې مثلا یو محکمه حکم ورکړي هغه پولیس راوخلي مثلا احمد په یو جرم تورن دی هغه ته ورزی هغه ته ولغه حکم د محکمه باید کار کی به باید هغه ته دغه موضوع یا چې په کم تور نیول شي دا توضیح کی پس لاغه هغه بیا توقیف کی دا یو قانوني توقیف دی او غیر قانوني توقیفونه دا دي چې یو سړی په زور نسی په اکران نسی هغه وړي بند کی نه فامیل خبرېږي نه کورنۍ خبرېږي نه هغه کس چې نیول شي په دې پویږي چې زه ولې بندي شم څه دپاره بندي شم دا یو غیر قانوني
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو ایوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په ډاپ شای وانه یا په دالا سواله
وبن لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو بندوبست
لرو فکر چې محکمې له خواسي
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواجی است د ورستي پښتني په توګه ک اوریدونکو ته د خپل سر توقيف په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول توقيف دی
چې په خپل سر توقيفونه یا غیر توقيفونه هغه دي چې مثلا یو کس نیول کیږي هغه په دینه د پوښي چې دا د کم ځنه دا کس راغلی او زی چیرته ما وړي مثلا ځکه هغه سره د محکمه حکم نشته هغه ته پولیس نه دی راغلی یا هغه ته پولیس توضیح نه دا ورکړي چې ته په دې جرم نیول شې دا د محکمه حکم دی چې ته باید په دې تور نیول شې ځکه ته موږ دلته راوسی او هم دا ډول باندې موږ ویلې شو چې کله محکمه توقيف یو لند حکم ورکړي چې هغه باید پولیس په هغه باندې پوه شي هغه بیا هغه کسته دغه کی دا او خی چې دغه د ماده مثلا محکمې نه حکم راوړل ساده نیول په خاطر او توضیح کی دغه جرم دغه تور چې په کم جرم دی نیول شوی دی دغه موده کمه موده ده لنډه موده ده
ډیره مننه کور موده
جوان شیبوکی
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیر چاري
زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن د کابل ښار غربي څنډې ته تللیو، چرته چې پر یوې غونډۍ د دارالامان تاریخي ودانۍ پرته ده. آیا کله مو د دغې تاریخي ودانۍ پر تاریخ او جوړښت فکر کړی؟ او یا مو یې په اړه له چا څه اورېدلي؟ په نننۍ خبرونه کې د کابل د دارالامان د تاریخي ودانۍ پر جوړښت، تاریخ، بدلونونو او اوسنی وضعیت خبرې کوو. راځئ وږمې جبار خیل ته غوږ شو.
درنو اوریدونکو، د اماني دورې د ښار جوړولو پروګرام او دارالامان ماڼۍ طرحه چې زموږ له نننیو شرایطو سره هم تړاو لري، د هغې دورې له شاهکاریو څخه شمیرل کیږي. له دغې شاهکاري ماڼۍ څخه له پخوا راهیسې تر اوسه پورې بېلابېلې استفادې شوي، کله د شاه دفتر او د اوسېدنې ځای ګرځېدلی، کله یې د پوځي کلا حیثیت غوره کړی او کله کنډر شوې ده. دارالامان ماڼۍ نه یوازې د مهندسۍ له پلوه د هغه وخت یو شاهکار دی، بلکې ماهیت یې هم د افغانستان د هغه وخت د پاچاهانو د کار له دفترونو څخه توپیر درلود. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار استاد حبیب الله رفیع څخه مو پوښتلی چې په اماني دور کې د دغې ودانۍ د جوړېدو اړتیا څه وه.
کله چې استقلال ترلاسه شو، حضرت امان الله خان وغوښتل چې افغانستان هم د نورې نړۍ سره سیال شي، او کله چې د نورې دنیا نه څوک راځي هغه افغانستان په یو ښه شکل کې وویني. نو په همدې اساس د دا دارالامان د نوي ښار او په هغې کې د دولتي ماڼۍ د جوړولو پروګرام جوړ. د دارالامان ماڼۍ بیا د دې لپاره جوړه کړه چې په هغو کې دولتي ادارې، شورا او نور ټول دولتي جوړښتونه په هغو کې ځای ځای شي، چې خلک په اسانۍ ورځي او یو پیو ټول کار خلاصي. دا اوس چې د دارالامان قصر په ودان شوی، دا د تی بی تپه نومېدله او دا د خلکو ملکیت و. مځکې هغه ځینې واخیستلې، دلته یې په یوه لویه ساحه کې د ماڼۍ لپاره کار پیل کړ.
د نوموړي په خبره چې د دارالامان ماڼۍ د خلکو په ځمکه کې جوړه شوې او خلکو ته یې دوه برابره بدل ورکړل شوی دی. دا چې د دغې ودانۍ د بنسټ ډبره کله کې خودل شوه، استاد رفی وایي
په 1304 کال کې د دارالامان د ماڼۍ بنسټ ډبره کې خودل. د ماڼۍ د جوړولو نقشه د فرانسوي او د خصوصا د آلماني انجینرانو لخوا جوړه شوه، او د دې لپاره چې خلک هم په کار لوېدلي وي. د تیږو لپاره د چیل ستون د غره نه د خلکو په وسیله تیږې راایستلې او بیا ښه معاوضه ورکوله. مثلا یوه تیږه به په یوه افغانۍ ځینې اخیست.
د ده په خبره چې دغې ودانۍ شاوخوا 150 کوچنۍ او لویې خونې هم لرلې چې د وخت په عصري معمارۍ سره جوړه شوې وه. د علومو اکاډمۍ پخوانی غړی پوهاند رازقي نړیوال مو د اماني دور د دغه شاهکاري ماڼۍ په جوړښت غږولې. هغه وایي
په 1304 هجري لمریز کې د دې کار شروع کو، او په 1306 کال کې د دې کار پای ته ورسید. د دې قصر په جوړولو کې 2 تنه د ښار جوړولو انجینران او معمارانو برخه اخیستې وه. د دې په خوا کې په خپل د هیواد د شپږم ټولګي 200 فارغین هغه د شپږو میاشتو فاره د معماری او د انجینری په چارو کې مخکې روزل شوی وو، چې د دغه 22 انجینرانو سره خوا کې دغه هم برخه واخیستله. د آلمان د یو وتلي متخصص هارتل نومېده چې د هغې نقشه او ډیزاین او پلان یې ترتیب کړو. مساحت د دارالامان د ماڼۍ او د باغ 160,000 متره مکو، او په خپله ماڼۍ چې پی جوړه شوې ده د دې د تپې په سر باندې دا 1400 متره مساحه رانیوله. ماڼۍ درې طبقې درلودلې، د ځمکې د نه 30 متره لوړوالی درلود، 150 لوی او کوچني کوټې درلودلې، ټول تعمیر مرکز ګرمي درلودله، د اوبو رسولو او نورو عصري شبکې لرلی. گرچا پیل د دینه یو باغو.
د نوموړي په خبره چې د دارالامان د ماڼۍ معماری د پخوانی اروپایی معماری یو په نظر کې نیولو سره تر سره شوې ده.
دا په خپل اروپایی شګه د جرمنی معماری و. نو څو هنري ظرافتونه چې په معماری کې خصوصا په اروپا کې او په جرمنی کې کار کېدل، هغه ټول په دې کې کارول شوی. معمولا د نالونو په سرونو کې او په کنجونو کې، یعنی په زاویو کې دغه واړه سالونونه په موجود و. مګر عمومي سالون چې هغه یو تاریخي سالون و، هغه د عمومي مدخل د پاسه په دویم منزل کې جوړ شوی و چې بیزوی شکل لري او لوی کوټې د دې چې وي هغه ګمبزي وي او دا د افغانستان د ډیرو انتیکو ودانیو څخه
دا چې له آبادۍ وروسته له دغې ماڼۍ څخه څه استفاده شوې ده نړیوال زیاتوي.
په دې کې خو په خپله اعلیحضرت امان الله خان اوسېده او د خپل حرم سرای دپاره یوه بله ماڼۍ چې هغه د غره په لمنه کې وه د دې نه جګه وه چې هغه د تاجبیق ماڼۍ په نامه یادیږي هغه هم تقریبا وړه کاپي همدې د لامان د ماڼۍ وه چې حرم سرای د هغوی هلته اوسېده. د هغې نه وروسته چې مثلا حبیب الله کلکاني راځي هغه خو مثلا په دې باندې عبدالحبیب نوم دي څه استفاده شوې ده هغه په تاریخ کې ما دې کې زما ګوتندې راغلي. د هغې نه وروسته مثلا نادرشاه چې رامنځته کېږي غواړي چې دلته مثلا یو پوهنتون جوړ شي چې دارالفنون نوم پکږي او د هغې نه وروسته ظاهرشاه په وخت کې په دې کې یو وخت وزارت عدلیه پکې موجود وه. د هغې نه وروسته دا د وزارت دفاع پورې تعلق پیدا کوي تر هغه وخته پورې چې دا ړنګېږي په قضیې د تني صاحب او د نجیب په وخت کې.
دی وایي چې د ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال په دغه ماڼۍ کې د عدلیې وزارت پوچي بیا یې اور واخیست او ودانۍ ویجاړه شوې وه او د حفیظ الله امین په واکمنۍ کې ترمیم شو. استاد حبیب الله رفی وایي کله چې د دارالامان ماڼۍ جوړېده نو غازی امان الله خان یو لیک د دغې ودانۍ په بنسټ کې خښ کړی و.
حضرت امان الله خان چې کله د قصر افتتاح کاوه د هغو په تاداو کې یوه لیکنه ایښې وه. دا لیکنه یې د زرو د سکو سره په یوه لوښي کې ایښې وه. په دې لیکنه کې د لیکلي وو چې زه د امیر حبیب الله خان زوی د امیر عبدالرحمن خان مسای د محمد زایی کورنۍ پاچا په پلاني وخت کې ما دلته حکومت کاوه او دغه قصر مې جوړ کړی. د ده نیت دا و چې دا به یوه تاریخي یادګار وي، دا به په دې قصر کې خښ وي. کله چې زر دوه زره کاله وروسته د قصر ورانیږي بیا به دغه دغه سند راووځي او د دې نه به بیا په تاریخ کې استفاده کیږي. لیکن دای خبر نه و چې د داسې چا ته جوړ کړی و چې هغو د ده د مرګ د تختي اوبلانه وې وچې چې د ده دا قصر یې ونړاوه ویسوځوه اور یې ورته.
دی وایي چې د دغې ماڼۍ مساحت شاوخوا شپږ زره متره مربع ته رسیږي. د دارالامان ماڼۍ مانوي جوړښت په دې باب ځانګړیتوب لري چې پاچا د کارله دفتر څخه کولای شوی د باندې هم وګوري او په څو دقو کې وزیرانو او د شورا مجلس ته ورسیږي. دا ماڼۍ له جنګي کلا سره ورته نه ده او د خلکو په ذهنونو کې د شاه په باب هیڅ ډول ویره او ډار نه رامنځته کوي. خدا چې وروسته جنګونو وخوړه دا سیاسي پیښې وې. سید جلال سادات هاشمی چې د دارالامان اصلي اوسیدونکی دی او له ماڼۍ سره نږدې اوسي وایي چې دغه ماڼۍ د جوړېدو طرحه د امیر عبدالرحمن وه.
د رسی باسازی قصر دارالامان که در زمان امیر عبدالرحمن خان که وقتی که
برپا شد در لمان د ماڼۍ پاړه کو وایم کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسید د دغه سیمې اوسیدونکو ته په ریشخورو دوغاباد او یوشمیر نور سیمو کې مزکی ورکړي او غوښتل چې دلته شاهي ماڼۍ جوړ کړي خو په دغه کار بریالی نه شو. لاغه وروسته یې زوی حبیب الله خان په دغه اړه فکر وکړ خو کامیاب نه شو. کله چې غازی امان الله خان واک ته ورسید پر دغه ځای ماڼۍ جوړوي او د پادشاهۍ اعلان کوي.
شایی خود اعلان میکنن در عصر زمانشون و
نوموړی وایي چې څو ځله دغه ماڼۍ ورانه شوې او بیرته رغبل شوې ده خو ډېر کلونه همداسې ویجاړه پاتې شوې او د ولسمشر غني له لورې د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. دا چې د دغې ماڼۍ د بیا رغولو چارې څه ډول روانې دي د دارالامان د ماڼۍ د بیا رغنیزې پروژې تخنیکي مرستیال سمیع الله محمدي په اړه وایي.
دارالامان پروژې د ثور په میاشت کې شروع شو د په اساس د ریاست جمهوري حکومت باندې او دغه پروژې اوس د وزارت شهرسازي لاس لاندې دي، یعنی مدیریت د پروژې وزارت شهرسازي کوي او اصلي ساختماني کارونه بل شرکتونه اوس چې اوس تصدی ساختمانی ده هغه کوي. د لمان پروژې قصر باندې مونږ تر اوس چې سمت کړی ده برابر کړی ده $40 میلیون دی چې البته دغه خو پروژې یعنی داسې پروژې نه ده چې مونږ د صفر نه شروع کړو. دا خو دوباره بازسازي ده او بهسازي ده، کیدای شي چې 10% کم شي یا زیات شي. دغه ټول پیسې او ټول بودیجې د خپل جمهوری اسلامی افغانستان د وزارت مالیه ورکی. دغه پروژه 15 کاله وخت نیسی، یعنی 15 کاله بعد تر ختمیږي ان شاء الله. ټول پروژه موزیم نگارخانه 15 کال کې مونږ دغه ان شاء الله به شاهد اوسو چې دغه موزیم لکه موزیم استفاده سي.
درنو اوریدونکو،
د تاریخي ځایونو د ساتنې او بیا رغونې په هیله موږ نننۍ خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي، 0000024 3 شپږ یو، او یا هم 0000422 1 1 2 4 یاو 15.